اعتقاد خاطئ علينا با دا افغانستان اقتصادی اجتماعی رغوانی دا پارا کدشی چه مفید تمام شی کما دادا چه دا سکتنی یواز پروتوکولی بلا اونه لری او سنی دا فکتو چارواکی سرد طول مشکلات افغانستان خلکو سخه پورا مشروعه تلاسه کرده نده بیا هم دا افغانستان و دا روسی دا دولتون پا منز که باید اقتصادی راکل ورکل دیر تینگ شی
د اقتصادي چارو په ازرخ حافظي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریز اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای سي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همجارنګ په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ محاسبات هیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه ده پیژندل شوي، اما په هر صورت د دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې ګډونوالو ته د ښه راغلاست په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د مې په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دای به د می په 15مه د ترکیې په پلازمینه انقره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ ملاقات لپاره انتظار وباسي او یوازې له پوتین سره به وګوري نه له نورو روسي چارواکو سره. زلنسکی د می په 14مه په کیف کې خبر اعلان ته ویل چې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال منځني ختیځ ته سفر دی دغو خبرو ته بللی، ځکه سپینې ماڼۍ او د اوکران اروپایي متحدین هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره ومومي. دا جګړه له دوه نړیوالې جګړې رئیسې په اروپا کې تر ټولو لویه وژونکې ده. ولسمشر ټرمپ چې په ریاض کې د سعودي حکومت سره د تاریخي تړونونو تر لاسلیک وروسته خبرې کولې ویل چې د روانې اونۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ د ترکیې ممکنه خبرې کیدی شي ډېرې ښه پایله ولري. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو خبرو لپاره ترکیې ته سفر کوي. خو زلنسکي دا خبره روښانه کړه چې د هر ډول پرمختګ لپاره باید پوتین په دې غونډو کې حاضر وي. زلنسکي وویل چې دای غواړي یوازې له پوتین سره دوربان خبرې وکړي، ځکه یوازې همدا ده چې پریکړه کولی شي. هغه زیاته کړه که پوتین پریکړه وکړي چې استانبول ته لاړ شي چیرې چې پیل کې ټاکل شوې وه ناسته وشي، نو دی به هلته ورسره وګوري. هغه وویل که پوتین دا ګام واخلي چې وایي د اوربان لپاره چمتو دی، نو دا د جګړې د ختمولو د ټولو عناصرو د بحث لپاره لار پرانیزي. د اونۍ په پای کې پوتین وړاندیز وکړ چې د مې په 15مه دې خبرې اترې په استانبول کې وشي او زلنسکي له دې وړاندیز سره موافقه وکړه، خو تر اوسه کرملین د روسیې ولسمشر ګډون رسمان نه دی تایید کړی. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته په مسکو کې ویل څومره ژر چې ولسمشر دا ضروري وګړي مونږ په اعلان وکړو. هغه زیاته کړه چې روسیه لا هم د خبرو اترو لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر کایا کالاس د می په 14مه ویل چې پوتین به زړورتیا ونه کړي چې ناسا کې ګډون وکړي، ځکه چې روسیه ښکاره ډول لوبې کوي او غواړي وخت وپیري. امریکایي رسنیو ته سرچینو ویلي چې د ټرمپ لوړپوړي استازي سټیف ویتکوف او کیت کلاک به د دغو خبرو لپاره استانبول ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې مارک روبیو هم ټاکل شوی ده د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې لپاره او همدارنګه د دغو خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د خواله رسنیو شمیر کارکوونکي او مدني فعالان په دې اندېښنه ښکاري چې د دې طالبانو د امر بالمعروف سره تلغي پرېکړې به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو په اړه یې کړې ده. نور هله په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پیام میخواهم هر کی که برخلاف شان گپ بزنم و را پرتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم نقطه قاد بگیریم در مو شبکه اجتماعی، در مو رسانه،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زموږ فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده او زموږ د هیواد د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادۍ
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای، ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دغه خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابر کړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي، خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخواني ویاند او پخواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي، په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي، نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید له دینه منکرین ونه ګڼل سي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل:
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده، بلکې د خوال لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمه سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. موږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازپنې مسالې اروان فکر کوي، نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بی پولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
اکثر ماشومان له رسامۍ سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ کیکاګل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ سانه ککړ پرې راپور جوړ کړی دی، په دې اړه نور په دې راپور کې وړو.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګوډې مړه مړه سنه افسلهلهکو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورتک دي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه و. کله اوس مو چې رسمې کم، انسان رسمې ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چې له لویه نوې دې تعریف اوریدلې وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ. ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده. خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې، تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ.
او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره. آزادی میلمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدې میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي بي برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15 ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیايي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیايي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاصې یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلی دی د سږ کال تر پایه به 10% افغانان له روغتیايي خدمتونو بي برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د کوم څه موږ نه دي لیدلي چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلاً د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي، او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، البته یو حکومت شته، البته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی، او ځمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک ونه رسې او خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ما تاسو ویل چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکېږي، نو دوی ورزي اولته د دغه د لټون په برخه کې، او دا د عامه روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکي، د ټریننګونه ورته ورکي، که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي لیکن پازه د خدماتو کې نه تغیر راځي او نه کوم مراکز بستکی.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره له شاوخوا 3 میلیون کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد سره
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سی مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودیجه هم که دوی ته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزې باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ سی پی ایچ ایس لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلېږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیهی مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول موسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې، اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري، او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي. نو دو کلنۍ برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی قرارداد اخیستی هغه مجبور مکلف دی چې عرضه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکي کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه د اولادونو تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلي، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کاله یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د دې سیستم نه شته د فعلاً د پاره وتلي. بل دا چې دغه روغتیايي سیستم فعلاً تقریبا 100% کې زمونږ په کې مسلکي کسانی، متباقي نور رهبری 80% غیر مسلکي کسان دي. د غیر مسلکي کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی، د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی. تقریبا په انګلستان کې دری چلوخ پیښه ده، هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمنی کې کتا سو په جرمنی کې اوس ګوره د جرمنی د کومکونو زیاته برخه دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کول شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي. لکه نو سونه اول مېرمن شته او ریاست جمهوریت شته، وس هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیايي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیايي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیايي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي که سبا نه به سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیايي کارکونکو یا هم د صحي کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکې په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیايي سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیايي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیر ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیايي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیايي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږی چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدی او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدی او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدی کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقس یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم چې په افغانستان کې د جنو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوی، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوی. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سو زره د ایسای د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ 18 روغتیايي مراکز لرو. هر وکیل، هر جوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً د روغتیايي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یوه ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نظر باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تر راشو خغلې شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي، ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارز واقعي اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارز واقعي په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت یې اکثره چې د بیکاری ده، د فامیلونو خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بلې خوانه یو ډېر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټروله راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوي د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو دپاره عرضه د خدماتو منظمه نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شره او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي بحث سره راټول کو، ستاسو د پای شبي د لمخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتو نه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لږ تر لږه مالیه چې راټولېږي د ګمرکونو عواید دي، د ټلیفون عواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرست وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونی دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلا موږ 2310 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په هغه ځای کې چې ګنمیشتي صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله په کې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زړیم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسل مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څه خو تعلق لفت نه ورکه چې دوی خبرې ته څه غوږ نیسي. دغه رقم حالت پرستی هم سره خفقی که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي، زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي چوکال ته ووسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغو ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیایي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دغه زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي هیوادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي، لکه سعودي عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دی، دوی یوازې د نورو مملکتونو ته نه په تمه کېږي، دا غونه دي همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت
کړي. ښاغلی شیرزاد، په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه. اوریدونکو، دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب پانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتا تا پاتی چی یا بماتا پاتی چی ولی ونے داسی اوشی ولی ونے داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی
پردے مزدور مڑشی
درسي ساعت
لشنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهیروي
نشانے نظر